احمد شبریم دا ازادي راډیو د شپږ بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. السلام علیکم. دا هم خبرونه. د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وی افغان ښځې او نجونې او نورې سیانګلې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنا چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شل وری جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمره د اتو غوره پړاو په سبنۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ وی 96 پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی وواشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خوا ته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومېږي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ده ته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشي ستولتنبرګ د هالنډ صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستي لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له آزموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کرسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. او سر ډیرټو په منځنۍ سپر 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
آی دیپلور the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سجنې اختره ناراض دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره همش الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بي وسلو حال اخیسته.
د خدای دغه نشي ولاه کوم چې پاتل سوي چې ما شان کوچی
مثلا نظم د کور مشر ده سرپرست نه د کور خپل کوم.
دا به هم واورې چې په خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبریال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې واورېدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور اوریدل شو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وشو. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقوقو وسه د ډیری اندیشنې وړ وبلله. سفیو الله سنکسی او نور جوسیات.
د بشری حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشری حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان ښځو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی دی پلور the ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
Zapavansan ki de khozon juno powrandi rawan systematic tawtrikhwale pazangde toga de zdakre karmandani aw da azadana tagratak la haquno de hawi mahrumawal gandam paluye ke bashari haquno mudafiin aw da rasmiy karkun ki pakhpal sari toga pa de khatar niwal ki giaw bandiani ki chegwa ki nazariyat la wakmuno charwako niwaka ganal ki
de facto authorities
kagali turkowel de khozo de haquno naqza aw da masawat na riayat awal shtala sarawndani la main zawdi aw da parmaghtag makhanisi ha د خنو خود چې 2013 کال به خزی د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي لکه چې طالبان د 2013 کال په اگست کې واکته ورسېدل لشبګم ټولګي پورتاوان جونې لزکړو او بیا له پانتونو محروم شوه همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزی په نادولتي مؤسسو کې لکارمنې کړي په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیال نادا ناشف ویل افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو بینټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکي تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي جبران به سخت
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقونو وسه د خورا اندېښنې وړ وبلله بل لورته د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لري شوې ده پاره ویډیو کې چې اخره بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي د طالبانو تر واکلاندی په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورستر بلې په خرابې دوی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت لپامه ونه غورڅوي ټاکل شوی دی چې د دغه دریم غونډه د دې جون میاشتې پورسي نیټه د په پلاسمینه د هکې پیل شو د دوه ورځې غونډه ده او بیا سپوږمۍ راپور لري
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مرستيال هي دربار د دوه په درې مغونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډېر د اندېښنې وړ ده ځکه چې د نوموړي د عالم مخې د طالبانو د حضور لپاره د خزو د حقوقو موضوع د غونډې لا اجنډا لري کړل شوې ده په هغه ویډیو کې چې هي دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي
موږ په تیرو څلیروي ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا
هغه زیاته کړی چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپامه ونه غورځوي خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوی دی په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمعې په یوه اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي یا د مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړی چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوحې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معاملات افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسی افغانستان نقض گستردی حقوق بشری
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
زن در این نشست اشتراک نکنه، این نشست ها به نتیجه نخواهد رسید.
د طالبانو حکومت چې د دوحې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو ویې ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوحې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې 2 تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیه او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربېره وسلوالو په میرامشا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د میرامشا پولیس تانه زلی انتظامیه او استخباراتی ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 13 میرالی سوړی کې 3 کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي او میرامشا چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. دغو چارواکو وویل چې پرون ماښام چشمه پل پوسته باندې وسلوالو لاسي بم ویشتلې او ډزې یې کړې چې شپږ سرتیري یې ژوبل کړل. روبل شوی سرتیری د میرامشا روختون ته انتقال کړي او هم پرون سهار بیا میرالی کې درېزایی کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په 15 هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ ویشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په 3 ما دغلطه نامعلومه وسلوالو چت کړي وو. هم د جون په 15 میرالی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوی درې وسلوال هم په یو برید کې وژلی ول. د جون په 2 هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو 3 کسان په هدفي بریدونو کې وژلی ول چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او داغه ساتون کې پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان افغان خزینه او هم زنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتيري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل لکی مروت او خوشا کې د نامنه او هدفي وژنو زید په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. حکومت او فوز نه دغلته د ترهګري ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه شوي. حکومت فوز او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې دغلته د ترهګري ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي چې د دوی زید یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشا کې پر امنیتي پوسټه د پرونی برید مسولیت چا نه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولې بیان کې ویلي وو چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشا کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرح وړاندې کړی ده. په دې طرح کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباع او میرمنې یا خاوندان وي، خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې په زرګونو افغان کډوال له هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار باسي. صفی الله ستانکسی او نور جوسیات.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحدو ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې پر ورځ د جون لسما سپینی ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې کانو سره واده کړی لدې طرح برخمنېږي. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي ادباو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا 2 کاله وروسته د استوګنې کارتونه لګانو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په زیاتیدونکو شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګري په مټ د جرمنانو تک مارلو هڅه کوي. د اداري ویلي روسیې وروسته له هغه دغه کار ته مخه کړې چې د اروپایي هیوادونو لخوا د شاوخوا 600 روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره د روسیې استخباراتي ادارو ته سخته ضربه رسېدلې. د رویټرز خبري اژانس ته خبر لمخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړی چې د روسیې استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بیپورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیه په جرمني کې د روسی استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختې هڅې کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخې د دغه هیواد 2 ادبا چې د تیر اګست په میاشت کې روسیې ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوي وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوي وو. راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په کندهار کې بې وزله کورنۍ وایي وروستیو ورشتونو یې سرپناه زیانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د بې وزلۍ له امله یې په پردۍ ځمکه ځانته کوچنۍ سرپناوې جوړې کړې وې، خو وروستیو بارانونو هغه له منځه یوړې او دوی یې د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه نشي ولکه وچ پانو سوي چې ما شان کوچنیان وږي پرې وته په سرخان کې لاندو ډیر نه واغه په لوشي ولا رس بل زما کې وو بغي د کوچنیان جړاو.
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سه بي امينه چې خاوند دی په نشي تو کوروج دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای. ورستی په سرلنوی بارانونو یې د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناله منځ وړې او دا محل په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و براله د باران وسې سیل را باندې را لیدل شي خونه مې د دیوالې چپاسو ترته وګړې کلخته و براله د کورې وخت سرخان اوار کوچنیان مې ډوډې خوړل کلخته سرخاله د وبو ډاکس ما شان کوچنیان وږي پرې وته په یو پلارانه لې درې واره نور چې سیل را لیدیا په ما پر کور را چوک مې نه درلو د خدای د پار کې مو ووالې چې راس ما پر کور باندې و براغلی را څوک نو په مسلمانان خپل په ځان ته ال بیا ځانو یو واله دی خوړل یو واله دی خوړل کور و بو سعد دی ول لري دا لیدا اده معلوم دی د کور پر دی می دا غری ګرځي لاندې خشتې دل دلو شو دکې دی یو واره بارا درې واره شیل را باندې راغلی درې واره.
د کندهار شهر د څورلسې مناهیې اوسېدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندباله کور کې د ځان د اوسېدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړي، خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله وروره څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تل بارانو و په دا وش مکې مې کور اوبو ډک سوی ده. مله مې دغه ځای ده، دا کې مې ګزاره ده بلکې کوم. نو پس بې وزلي و لږې وتنلې خو مهد پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه ده پوښتنه یې نه ده کړې چې سی څه حال ده، اوبه وړي یاست که نه یاست. دا کدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشتې میاشتې مې ولاکه پر دلګا باندې تیګ باندې سو چې دېګ څنګه شی ده. په وچې ډوډۍ مې ګزاره ده، وچې ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم د یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچلو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری له امله اولادونه نسی مړولی.
مشکلات مې دغه دي ورور، چې ولاکه یا د خوراک دا لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مو د ادبل پر مځکې پراته یو. نن مو دا د دې ځای باري هغه کونجک ته، هغه باري هغه کونجک ته اوبه راغلي، کوخونې مو د اوبو ډکې دي. بېوزلي مو زیاته ده چې وام پر وچې ډوډۍ خو دغه د شلومبې دي ولي او وچې ډوډۍ د کوچنیانو څنګه حملې سره ونی. هغه دې هم ولیده، په دې دا دي ولیده، موږ هم وینې. دا مو زندګي ده، دا مو دا د اوبو دي شاوخوا را باندې څرخېدلي. موږ سره دا کومک وکړي، سایوان راکړم کور مو ودان څه، نقدي کومک وکړم کور مو ودان څه، وړه وو یو بل شی راکړم کور مو ودان څه، خو چې خالي راکړي لا موږ قبولي.
کندهار کې میشت دغه ډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمي مرستې وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
شپږ بجې او څلورویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو. خو دمګړی کونړ ته مخه کوي. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به پښترونو کې بازار ګرم، چا به تری د قربانۍ لپاره نوی چړې، چاقوګان او تبرګی اخیستل، او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیر کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږکال بازار سوړ دی.
مخکې پر اختر چې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې خلک وظیفور ماشینه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. وایي
زه خپل کاروبار کو خو کارګر سره، خو زموږ کاروبار چې کم دی سکه ډېر کمزورې، بس اقتصادي حالاتونه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی، او کاروبار مخکې به موږ ډېر کو خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پخوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړول، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بے روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو اهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري، او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې اهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډېری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې اهنګران له خپل کاروباره د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمېر نورو ته وړاندیز کوي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي، او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي، او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او درمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي، او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
او هغه خلکو ته مبارکي ما چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي ما چې مونږ خارج هېواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي ما چې دوبۍ اماراتو کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو، دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربېره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو، غرییزو او سړو سیمو ته ځي، او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دی چې بلابل ولسوالۍ ته لاړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ، او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وګرځو. د ښکلې ښکلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي. خو بیا نور ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکی په یادګاو کې تر لمنځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د مې وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي یې ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونو وخت را ورسېد. البته یادونه وکړم چې تاسو دا خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اورئ او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په azadiradio.com کې نیولای شئ. وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر خبرونو وروسته د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو اداره وای افغان شزی او جونی او نور زیان ګالی ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څخه باندې 1,300 غوښتنلیکونه سپارلې دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوي، خو بیا هم 1/5 برخه افغاني شزی او جونی دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنا چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي دي. نن د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپل لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې سیشن بی پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ کې دوم پړاو ته کوم تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یو میله ځای له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان وو چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شو. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دته ګواښونه کېدل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د هالند سردیاسم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناتو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي. نو هر کاندید د ټولو 22 متحدو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوسټ لپاره سیالي کوي د روتل کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناتو راتلونکي سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازموینې سره مخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي په ډډه کوي چې ناتو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولو په دوام بیګا دولو به وشوي. په لومړی لوبه کې ترکیه 3-1 ګورجستان ته ماتې ورکړه. د شپې نه وخت لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی په خپل اکسپانه د خبرګونو شو او خبرداري ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي، دوی بل قانوني لارو د هغه پر ضد داوا وکړي. په خواله رسنیو کې پرون یو ویډیو ډېر لاس په لاس شو چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف د یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي ورسته له هغه له سختو نیوکو سره مخامخ شول چې په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل اکثره لوبي وبایللې او دوهم پړاو ته له تک څخه پات شو.
نیما نړۍ
اخسر بمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې د مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی
او رنګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو موږ به تعلیم کوي موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو مکتبونه وتړل شول
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي
یو ورځ راته داسې په چغو راغله کتابونه ویلوي دومره زه وډاره سم سې بېحده وډاره سم مال څه خبر ده خدای همزه مال څه دي وای کورس بس خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي
نن همدا موضوع څېړو ملکي هم وکړي قدرمن اوریدونکو کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي لام دې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي تېره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي د وردګ ولایت اوسېدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بل ډېر زیات حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل چې نسیانل کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سند کې پاتې وي هغه نجونې چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړې دي زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي په هغه باندې ژوند دي نه هغه په کله وشي کولای شي په کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع مشي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواري نشته نو هغه په کله ولا کولای شي چې بیا د ماشومان سربېره هغه مکتب وي یا دی هغه کوم هیله ورنونه نه چور هغه ټول لاړ د خور سره یو شو خو چې موږ په ګټه کومه دا چې یعنی د درې کال چې وته چې مطلبونه نه شروع شوی په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه پوري نو ته کومه چې ښکاریږي حکومت ما غفخانه حکومت یې شل کول وړاندې شو او په موږ فکر د شل کول وړاندې کومه تیارې خپلې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک روز په دې راځي شي و چې خپل په نورانه باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدله شوله نو زه خو په دې کوم رنایی نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی دیم وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دا جهل او تر کومه دا جهالت هیڅ کله به مکتبو ته اجازه ورنه کړي چې دا ډیره ما ایسه کوون کې خبر د چیزې نه باید وکم خو یعنی موږ په دې راځي شي یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کیند دی او نه نړۍ ایسو کوم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجن د ما خاين د پښو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شي ودی چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خو د تباہی په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي نو هغه خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي ټول په رواني ناروغي اخته شي دي یعنی ټول غیر نورمال دي افغانستان جون نه خځه ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کا د افغان خځو په مقابل کې چې کا ډیر ظلم دی نو د دو ځل مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولی شي ما ته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري، که څه هم ډېرې چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپلو لوڼو په هکله وایي:
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه، دویمه لور مې هم چنان پروسه کلی چې شپږم خلاص کړ نو فارغ اسوه، نو خپل ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړلې، بیا بیا انګلیسي کورس کې شامله کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو دفعې پنځ سوه یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ولوي، دومره زه وډار سم چې بې حده وډار سم، مال څه خبر ده خدا هم زه مال چې وایي کورس بند شه، بېرته په پخارسم چې خدای داسې مه کوه، زه خود مړه کړم، مال چې څه قصه ده، ډېرې خفه دي، خو درته څه ووایم چې هېڅ ویلایم نسم، داسې یو تشویش ده ما ته، د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه، زه چې هر چېرې زما ده ټولې ښځې هم داسې جګر خونه دي نجونې، یعنی وایي موږ ته افسردګي پیدا شوې، زه کورس ته زما ته جلیګانې دي، ټول افسردګي ورته پیدا شوې، له ډېرې تشویش نه، له ډېرې جګر خونې ده، سر به خوده ژاړي، سر به خوده ژړاګانې کوي، یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته، زندگی دیگان تا خبره پی حرام ده، لتشویش ده، لجگرخونی نه، لغسه نه، چی دوی تشویش که ایروانی تکلیفو نه پیدا سوی دی، روانشناسان دیسی ده، دسی بخیر ایگان تا دوی که لزور از دیر جلگان تو لفصر ده دیروانی تکلیفو نه ورته پیدا سوی، لتشویش لاسه چی منگ بچنگ سودی، منگ آینده بچنگ سی، منگ اسناد نسو اخسته، منگ پندون نسو ایلا، خدا از زده پندون ده کابل نتیره گم، دسی جارا میرازی سوی، دلتا خون جون سبقونه ویلی، دلتا جون درسونه ویلی، او دا وزده دو پی مختر لسوی ده، سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده، چې موږ کوو، یعنی هېڅ بیانولی نه شي، زویلی نه شو، بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ما لږ اجازه ورکوي، یوه دانه په کابل کې انده پاتې ټولې تللي، څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي، مرګ قبلوي، مرګ هم له دې ملکه وځي، یا وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې، سالم انسان به افغانستان کې بخي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړي، وای دا موضوع دای ډیر ضروري چې هلې ځلې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي، ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي، اوس زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې، اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسول، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي، لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه دوه چنده بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو، اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخ ته ولاړ شي، دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپله په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تېرېږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري. دي او څومره زوريږي د خپل پروس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دي او د دوی آینده یې مکمل خراب کړی ده.
تاسو د کور نارینه وو آیا کوم وخت ملاتړ کړی دي ښځو ورغلي د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه وو څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجینې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده سي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی پخپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا طب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلې، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې هم هغه رسېدلې وي؟
بله و، ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي که سره کې اوسې دا مازې خبره نه یې سوې. یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې هم ځي طالبان ته درېږي ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا که دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو، بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. خو چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوی په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړی په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دي، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینه ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خوابده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سیل مسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خور زګان دی وکه هغه ټول دار کم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خورځیری چې په کور کې دی تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زادي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سمېږي
بله و چې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکار یې هغه ټول ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی حداقل په کور کې خو دی وکړي
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پانتون ته تګ
هغه خو ډېر فرق لري په کور کې فقط ته د کور د اشخاصو سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشرې سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي
درې کاله اوس وله چې نجونې په کور کې دي دا حالات کمدسې دوام وکړه د دې زیان کورنۍ ته خو تاسې خبرې وکړې چې زیان رسیږي یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل شول تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي وخت به تېر سي لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کېږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولی په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده مکمل هیواد پر ولاړه ده مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
بله اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه وایئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی که وغواړي هر څه کولی سي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي که دوی غوښتلی دا کار دوی وختي هم کولی سوی
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي داسې نه دی چې اثر نه پر کوي لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي نړیوال وغوښتل هادې طالبان راتلی سوی راغلی ځای یې ونیوی لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي اوس یې هادې ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو ځینې وایي موږ یې نه پېژنو خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت یې غواړي وپېژني په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتۍ پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي مکتب ته نسی تلای پوهنتون ته نسی تلای نور آرام نه وي
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلی شی دی یو ورور سلمانې ته د ویرې نسی تللی یوه خور د باندې نسی وتلی یوه خور وظیفې ته نسی تللی یوه خور مکتب ته نسی تللی یوه خور سینټر ته مدرسې ته نسی تللی د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد اسې چې د هر ځلې ز خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خويندې را سره مور می را سره موږ د باندې وځ بازار ته ولاړ سو د هغه خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابې شو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړه سره کوم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونه ته یادې ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاری و دې ټوله ته هغه به هدا بد تاثیر کوي پر چا باندې
bale ډیر زیاته مننه خور ژوندې او سلامت اوسئ
هنده کوم خور مننه خوشاله سوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شو دبل چاپ مر خوشا.